السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته احمد تکل تاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همدارس په ورستي برخه کې د ازادي رادیو درسي ساعت تاسو وړاندې کیږي خو لومړی په مخکې خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلی چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2020 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هیواده ووځي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش میر راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستانه ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 14 توغندي او شاوخوا 450 ډرونونه کارول شوي چې نږدې نیمایې د ایران سخت شاهد ډرونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو اویای بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولي دي. د پاکستان د سایبري جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د مرکز خلک تیر ایستل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښیا سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنېدو سره سم ځینې ناروغۍ هم افغانستان ته وړل کیږي.
دلته مرسکي وضعیت ډېر خراب دی، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري. زموږ هیله دا ده چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي، او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستان افغانستان ته پستنو شویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نس ناسته، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي، او د هغه ناروغۍ دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
سرمست بسار د تفلا او د
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکی سیار دی چې د خپلې وکسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په اوپن غالي کې دی. دی وایي پنځه ورځې مخکې په ایران کې له نه کلنې استوګنې وروسته له هغه هېواده په زور ایستل سوی، او اوس یې پنځه ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیړنیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته مرسکي وضعیت ډېر خراب دی، زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر ډېر زرو کسان راوباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمې هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري، زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ هیله دا ده چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي، او د خلکو اوبو، خړو او له دې ځایه نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دې رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې تری افغانستان ته په زور شړل سوي، او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري، او ماشومان ناروغان او له تری یوې اونۍ راهیسې اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسېږي.
بر مرز خیلی گرد و خاک و بسیار وضعیت خراب، تمام فامیلا مریض.
په مرز که وضعیت دیر بد او دوری دی، طول کورنی ناروغ شوی، یوازه ماما می چه لکورنی سره استل شوی، دری ماشومانی ناروغان دی. مرمنی امیدوارا و حل تا مرز که ماشون وزیگی ده، دخپل هم ناروغ دی، ټول شپږو کسان هم دی وضعیت کې دي.
لبل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستن سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د روغتیایي اسانتیاو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستن سوي افغان کډوال چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبې په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان
افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی، ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور سوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نسناستی، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,313 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 5 بېلابېلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تېرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو، د بدن د اوبو د کمښت او خوارځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کېږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشاعرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولې دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ډلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل، شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخرانی ولی تر معاصر شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلای دی. شاعر خپل گنڈی د چا خیات قدندام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د خکلا خودل دی او د خکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستی ده. یوازینی محدودیت یې د ده خپله اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډېر ښه پوهېږي.
د مشاعرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی. بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو، سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلی ده. دغه شان زیاته شوې چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خو د مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشاعرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
هر نوع قانون گذاری در عرصه هنر
ده هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پری فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشاعرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشاعره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عطی قل عزیزی کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ دې درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې دودیزي مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوالي هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهاره پورې هم روان و. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکي سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل عمد اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د جولای د لسمې دغه برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زیلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچینکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیز ودانیو موټرو او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنیو مرستو ډلې د خار بیلا بیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پوز ویلی دی ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو ویشتل شوي. د کیف یوې اوسیدونکې کارینه د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي د هغې د څو پوړیزې ودانۍ یوه برخه د برید له امله بشپړه وسوسېده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ یې ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا راپرېوتل. دا ولسمشر زلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړې د پوتین لوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهمې شپې او سهار مهال پر اوکراین 128 پیلوټ الوتکې او 14 هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زلنسکي پر اکس لیکلي دا په یو ورځ کې د هوایي بریدونو تر ټولو لوړه شمېره وه. دغه برید یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر زلنسکي ته د انګېزه ورکړې چې له نړیوالو وغواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. د دې او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د رایستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي راډیو ته ویل په ځلونو یې غوښتي دي چې خپلې د سپما پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چین غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1 میلیون افغانی برداشت کردم میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1 میلیون افغانی پورې وپسی څه فکر نکوم چې دا به څه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10 زره افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15 زره افغانۍ څخه 1 میلیون افغانۍ تیل وړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښهوالي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350 زرو افغانیو یا 1500 ډالرو هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300,000 ډالرو یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 100,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زما همکار وکاو چې facebook.com/azadiradio. له دې سره راورسېدو د دې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یو وروستی په زړه پورې راپور لرو چې د علمي تحقیقاتو او څېړنو په اړه. په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د انسانانو په میده کې یو ډیره عامه بکتریا په 10 کلونو کې د سرطان سبب کېدی شي. دا څېړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څېړنیز مرکز کړی ښایي چې هیلو بکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په معده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشي نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 12 بلیون کسانو د معدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6.5 سلنې ته د هیلو باکتر پلوري له عفونته د معدې د سرطان پیښې رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډېر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډېره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډېر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتر پلوري لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډېر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي، خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دی له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څېړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څېړنیز مرکز سره تړلی دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2010 کال پورې به نږدې 2,000,000 کسان به د همدې باکتریا له امله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8,000,000 به یوازې په آسیا کې وي. نږدې 421,000 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروې او آیسلند لپاره اټکل شوې دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمېر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 میلادي کال پورې دا شمېر 1,400,000 ته لوړ شي، چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جینګ یونګ پارک چې د دې څېړنې همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال څېړنیز مرکز د معدې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره ده، وایي د نفوس ته بدلونونو له امله چې د معدې د سرطان سرطان بار ډیر کړی بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږی ستراتیژي جوړ شي او سیمه ایز روغتیایي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نه شي کولی، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکوي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکوي. تحلیلونه ښیي چې دا پروګرامونه کولی شي تر 15% د معدې د سرطان اټکل شوي پیښې کمې کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډېره ضروري ده چې د معدې د سرطان مخنیوی د روغتیایي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هیل می منی درنو سکونکو هیل د چروغه جوړ بیس او خپل موتور د مهاله په خیره رسولي وی تاسو ته د ول سم ټولګي تاریخ مضمون 14 راست شر اخلاص وایم. هیل د چن ورځ هم د تل پسید د لوست اخرنی شی بار سره ملتیا وکي او د نن ورځې د مزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوې پیړۍ کې د چي په منځنی او نوې پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و، د همدغه موضوع اړوند به او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د زینو يرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د مینځ ولاړی او د روم شهر د نیول څخه بیا ورسته منځنی پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د مینځ ولاړی یا لویدیز روم نسکورس او ورسره د روم شهر هم ونیول شو، نو په دغه وخت کې منځنی پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څو پیړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونی ولا ورسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب شو، نو زیاتره قلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسراوړنې لکه شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د پوهې او زده کړې مرکزونه د خاورو سره برابر شو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هر څه حکومت دنه لسراوړنی شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سیو هغه ټول دغه حملو او دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ د هغه ورسته بیا د ډیری پیری، یعنی د منځنی پیری په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وزلیدل یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنی پیری کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن وو. یعنی په دغه پیری کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودن کې فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودن کې، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واکه درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکه، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو څنګه ده یو لوی ولایت درلودونکي و، یا د هر څه دوی په واک و، چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شان باندې په ځان بسیا و. او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به رعیت بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به رعیت ویل. په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتی ها نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپاران نجیب زادگان بلل کېده چې په ټول ژوند کې بدوی په جګړو، د جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردي او وفاداری په رعایت باندې اختاوه، د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان او د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بزمکي خلک وو چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام وو چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم وو ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته د فیوډالي واکمنۍ لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یو ځای کې د درس په ویلو باندې تیروي چې دغه ځای به دیر او دیر بلل کېدی او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه دغه ځای حاکم وو هغه ته به راهب ویل چې دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه فلسفه منطق ریاضیات او نجوم هم شامل و خو ساينسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا د کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې مثلا د تعمید غسل چې په دې کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومان ته غسل ورکوي چې همدلته یو وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومان ته غسل ورکړي او ترڅنګ د دعا او عادت مراسم ترسره کړي او ورسره د واده مراسم به دوی تر سره کول دوی به د لوړ پوړي کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی ټول کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کستر لوړی چې هغه ته به اسقف ویل او دوی به د هغه اطاعت کوي اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې او هغه سر اسقف نومیدي دا هغه څخه ورسته بیا اسقف و چې اسقف په د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاندې کسان بیا د کشانو په نامه دل چې کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي یا سر اسقف به بیا د هیواد ټول کلیساګانې ترلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړ پوړي مقام یعنی پاپ د خواصخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټول مسیحانو مخکښ و هغه به د اروپا ټولې کلیساګانې ته لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دې مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې سره ول واقع شوې وي سره ول رامنځته شوې وي او اول دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته چې دغه جګړې سره ول پیل شوې د لومړي هجری پیړۍ څخه چې د اوم میلادي پیړۍ سره سمون لري هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې څنګه ونی وي یعنی په اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنگېدل و چې په لومړي هجری پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام څنډي فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیول ورسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنی اسیا ترکی مدیترانی ایتالیا او هسپانیا په سندونو کې او ترڅنګ په زینوچ کې جګړې وسوې او هغه جګړې دوام درلودي چې په د منځنی پیړۍ په لومړنی کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالی نور ملونه هم من سترغلل چې د هغه د جنگي څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار چې یو د مسیحان په دې باندې باور درلود چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي د همدې امر بیا مسیحي زائران په ځنګړې توګه هغه کوم راهبان چې هغه به شرط تلل ورس په ورس به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې هغه ډېر دی البته هغه څه چې دوی انتظار درلودي هغه څه چې دوی باور پرې درلودي هغه پیشنس و خو د سفرونو یو شپایل دا درلوده چې روپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایط څخه د خبر سول ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو غړوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و په اروپا کې په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاګ د مختلف قومونو هلته ورغلل او د دې اوسیدونکو د دې لامل سو چې د دې وچ اوسیدونکو زیات سي د کډوالو بیا د کرینیو سیسمو د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده د زمکو کموالی بیا د خلکو د بیوزلی سبب وګرځدي او کرار کرار زمکوال راي تونه هم کم سول او بیزمی کرایه تونه بیا زیات سول دا ستونزه بیا یوازې په رعیت پورې اړه نه درلوده بلکې شوالیه هم ورس په ورس باندې ورس په ورس سره زیاتېدله او د اروپا په فیډرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیډرال شتمنۍ به مشر زوی ترلاسه کوي چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و چې د لومړی پیړۍ په ورستي کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړی بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دوی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د بیرته نیولو باندې ټینګار کوي چې دوی بیرته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دې چې اسلامي نړۍ سره لږ اړیکې درلودې خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل بلکې د مسلمانانو یې یو شی روښانه تمدن پکې رامنځته کړي او د خپل منځي جګړو له امله د مسلمانانو ته زیات تاوانونه راوښتل او هسپانیا شمالي څنډې هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1001 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بینزانس باندې د برېښنا په څیر باندې را ښکاره سول او بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. د بینزانس امپراتوري د کوچنی آسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا سوی وه هغه یو ځل بیا توره د خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینزانس کلیسا چې ځان یې اورتوکدوس نوم ایښي پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه دلایلو پر بنسټ باندې شروع شوه. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او مری وکړي چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و دوی د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې ډېرې سیمې چور کړلې او څو وخت وروسته بیا قسطنطنیه ته راورسېدل. د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکشه او وږي لشکر وویرېدل او د مسلمانانو د پولو په لور باندې دوی لاشونه وکړه. که څه هم زیاتره صلیبان یا په دشت کې ورک سو یا هم د لوږې مړه سول خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین ته راورسول او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکیله وه او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یو پولو ته پاملرنه کوله او د بل پلو بیا فاطمیانو او عباسیانو هم په خپل منځو کې سره دښمن و او د همدغه عمله بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاس ته ورغله چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي چې بیا په پایله کې انګلستان فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېیم صلیبي جګړه هم رامنځته شوه او همدغه جګړه و چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووی او په دې باندې وتوانېد چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې. صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېد خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې او په خپل د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډېر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوې اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبې ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او وروسته تولیدول د اروپا په وچه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زیدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر کوم کې درس پورې مو خپل مهربان عرب سپارم شو وخت ولري. خدای مو ملسه.
درس
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ولې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې راغ جوړ به یاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخیر نه شي پر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شوروي اتحاد د منځ تلل دي چې دغه اتحاد سره ول د منځ ځي په همدغه لوست کې به وجوته سر باندې وپوهیږو. نو راځو درس پیلو عنوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. د دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري چې لومړنی لامل یې د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسینسیتي نظام د 1912 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره له دې چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ بندي چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو د خوا څرګند شوی و دغه نظریات، نو دا څرګندیږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدی چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریات څخه په روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره له دې چې روسیه په یوه لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر له امله په پای کې د منځتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیه که څه هم یو لوی ځواک درلودي، خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د منځتلو سره مخامخ شو. چې په شوروي اتحاد حاکم نظام، یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و، د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپله د دغه نظام د له منځه تلنې سبب شو. او داسې نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي، د ټیټو او منځنۍ طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولی او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنې په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولی د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. هغه که په اقتصادي برخه کې و، که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې و، هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد درلودې دغه لپاره هم دغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستله. د امریکایانو فشار او د دې ترڅنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار ریښه درلوده، د داخلي ناخوالو د پټولو لپاره یې په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله او فدرالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي، په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منله چې دوی د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس، مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی، چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو او دغه توپیرونه چې دوی درلوده، کوم تبعیض چې دوی درلودي، دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو. چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي، مګر په دې باندې دوی بریالی نه شوه. چې بیا په پایله کې په 1921 میلادي کال کې د شوروي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې اووه څلوېښت کاله یې ډېرې څلور اویا کاله یې ډېرې هڅې وکړې، خو د سوسیالیزم پرته دوام او عملي کېدنه باندې دوی بریالی نه شوه. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرني لاملونه. په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسبه کولی چې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ و، دوی ناراضه و چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړې. اوس راځو بهرني لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته، یعنې کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سوړ جنګ شروع شو، نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنونکي وسله جوړ کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځتلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیاردونه امریکایي ډالر مصرفېدله، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډېر ګران تمام دي، یعنی ډېر په دغه شانو باندې مصارف راتلل، چې دا دوهم لامل وو چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې واک ته ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسټ اشغال سو، او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د هغو سره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د یرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم استکاله، او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډېر لګښتونه وکړل چې د هغو د اقتصاد کمزوروالي لامل شو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و، خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنگ کې وکړه نور هم اقتصاد پسې کمزوري شو. د شوروي اتحاد په لمنځه وړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو مایوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو چې د افغانستان څخه د قواوو د ویستلو غوښتنه کېسول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه یې د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد د لمنځه لامل و چې حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړي، بیا هم دغه هڅو سره دی ونه توانېدي چې دغه مخه ورسي، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو، او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړي او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځو پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي، او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس تر څنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې دی یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري، او دغه ایالتونه بیا کولای سي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په ځانګړي ډول سره کولای سي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ورباندې وکړي. آلمان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1901 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول، او د دولت اجرایي قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایي قدرت د دغه حکومت یا دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي، او رئیس جمهور هم د یو ګډی ناستې د بونسرات او د ایالتي استازو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کاله د پاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهور دوره هم 15 کلنه ده. او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د آلمان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شهر کې اوسیږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه آلمان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او تر څنګ صدر اعظم هم د بن په شهر کې اوسیږي. د آلمان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګه د شمالي اټلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیځ اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایښودونکي څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان به داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې، چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوندی چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کاره ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیځ سلمان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې دوی په فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي. المانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یوه برخه ده، چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډني، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې ده هغه د جرمن د ډلې یوه برخه ده، او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د المان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکي وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د المان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد درې مقام ته راغلی دی. همدارنګه المان د ډبرو، د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زورو او د مالګې قانونه هم لري، خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم واردات ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو لومړی د شوروي اتحاد د منځتلو په حق لوویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځ ځي او لاملونه مو وویل، چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورني او بهرني لاملونه په حق لوږغېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې المان فیدرالي جمهوریت په هکله مهم وویل، هغه هیواد مهم وپیژندي چې دا هیواد څه ډول فیدرالي جمهوریت جوړیږي او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د المان هیواد اړوند مهم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره سره معلومات پاتې شي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخلي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چاري.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم، د تقدیر سر تدبیر کولین شم، خدا یادائے توجہ دا کا غفلہ دے، منتظر یم او شبگیر کولین شم، چه دسروخ کو جرگاڑا سرنیشتا، ننواتی دتا سر کولی ناشم، حمزہ اوس می ده حسرت دینوار شو، بس ده اوخ کو نور بهیر کولی ناشم، دیو لگوی لمبے کرما ماس وزوی، مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس وزوی، مینا دیو لگوی لمبے کرما ماس وزوی، مینا دیو لگوی
سرنګ د جمعیت لټون پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئینه د نننی تہذیب دخارا خو جو هر سرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین کڑم چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شوگی رے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار دے دیو لگوی لمبائی کما